دلی درلیک له امله یو له بل سره تړلی دي. تاریخ پوهان وایي چې د ځینو ملکونو اقتصادي تړاو دومره غښتلی دی چې حتی په زیاتره مواردو کې د سرحدي ستونزو او سلیقوي اختلافاتو شتون هم نشي کولی چې د دوی ترمنځ د سوداګرۍ خنډ شي. نو ځکه خو ویلی شو چې د اجناسو لیږد رالیږد له اقتصادي ګټو سره د هیوادونو ترمنځ ټولنیزې اړیکې هم ټینګولی شي. سوداګري او تجارت د هیوادونو د نږدېوالي لامل کیږي. که چیرې د افغانستان تاریخ ته وګورو نو د ورېښمو له لارې څخه د ختیځ او لویدیځ د تجارتي کاروانونو یادونه کولی شو. نو ځکه ویلی شو چې افغانستان د شیانو د لیږد رالیږد او تبادله په برخه کې لرغونی سابقه لري. په 1999 میلادي کال چې کله د شاه امان الله خان د واکمنۍ دوران و او افغانستان خپل خپلواکي واخیستله، نو د نورو بدلونونو ترڅنګ په سوداګرۍ کې هم د پام وړ تحول راغی. د شیانو لیږد رالیږد ډیرو هیوادونو ته وغځېده او له بیلابیلو هیوادونو سره تجارتي تړونونه لاسلیک شول. یو شمیر شرکتونه ایجاد شول او تجارت خورا ښایسته بڼه غوره کړه. د افغانستان د سوداګرۍ خانوم رستیال خانجان الکوزای وایي په افغانستان کې سوداګري او د شیانو لیږد رالیږد لرغونی تاریخ لري.
د افغانستان صادرات خو ډېر اوږده سابقه لري. هغه وخت کې چې پاکستان نه و او په دې ځای کې د هند لویه وچه وه او په هغې کې انګلیسان موجود و، نو زموږ درې طرفه نه تجارت روان و. یو تجارت هم د هند لویې وچې ته و چې هغه په عنعنوي شکل باندې روان و او هغه به د اوښانو په واسطه باندې او د کاروانونو په واسطه باندې به دا اموال تلل. زمونږ غالۍ، قیمتي ډبرې، همدارنګه زراعتي نباتاتي توکي لکه د زیرې نه نیولې او تر اینګې پورې او تر شیرین بویا او تر دغې پورې، همدارنګه زمونږ وچه او تازه میوه به هم د دغې لارې نه تلله دغه ملکونو ته، تر هند تر اخره پورې رسېدله. او ضمناً بله لار زمونږ د خلیج په طرف وه چې هغه به زمونږ مواد د ایران د لارې نه تلل او هغه به هم په بعض وخت په کاروانونو کې او بعض وخت به د اوښانو په واسطه باندې تلل. بل کوریډور زمونږ شمال و چې په هغه وخت کې پخوانۍ روسیه وه، هغې کې انتقالات به کېدل د ریلونو په واسطه. او زمونږ زیات نه زیات کشمش او وچه میوه او همدارنګه غالۍ به دغه ملکونو ته تللې. نو ډېر اوږد تاریخ لري په عنعنوي شکل باندې. اما کله چې مرحوم زابلي په افغانستان کې را پیدا شو، د تجارت او د صادراتو دغه بانک صادراتي چې جوړ کو، هغه هم د جوړ کو، بانک ملي چې جوړ شو هم د جوړ کو، دا اتاق تجارت چې جوړ شو هم د جوړ کو، او دای د دې لپاره جوړ کو چې تسهیلات یې برابرول تجارانو ته، صادر کنندگانو ته. نو دغه په عنعنوي شکل باندې روانو روانو تر دغه وخته پورې چې ظاهر خان او داود خان راځي، بیا نو ورو ورو د عصري کېدو او پاکستان منځته راغی، بیا هم د پاکستان د لارې نه د هند وچې ته زمونږ صادرات د واګې د لارې نه جریان درلود، بعضې اموال هم د کراچۍ د لارې نه تلل.
په نړۍ کې اکثره هیوادونه هڅه کوي تر څو یو تر بله خپلمنځي تجارتي اړیکې او روابط سره نږدې کړي، خو په افغانستان کې دا چې امنیتي حالت ښه نه و، نو سوداګرۍ ته هم زیان اوښتی دی. وخت نا وخت د لیږد رالیږد لارې بندې شوي دي او خلکو ته بې شمېره تاوانونه اوښتي دي. د کندهار اوسیدونکی 20 کلن حاجی ګلخان وایي چې د پخپله د موادو لیږد پوښانو کاوه.
مخکې چې تیاره و داسې شی نه و، د ارغنده و د لیر لیر ساحو سره د کندهار موږ دا پر خرو پر اسانو اوښانو ګمرک سره راوړل. ګمرک بیا مسولیدل، بیا ګمرک سم موټر کجما هغه شس موټر پنځه وخت موټر هغه موټران و هغه برېدل تقریبا اووه ټنه اته ټنه بار بیوړي، بیا دا جلال آباد ته وړي، دغه ځای هندوستان ته یا بولدک ته وړي، پاکستان ته دی. ډېر تکلیف و، لارې هم خرابې وې او مشکلات ډېر و. دوه دوه بار شل منه بار د ارغنده وسه پر خر باندې او دېش منه پر اوښ باندې خلګو راوړل تر بازار پورې. سختي و، تکلیف ډېر و، مشکل ډېر و. خامخا خرابېدل زیات و چې یپله پر لارې باندې دغه کېدل، بیا کاټر بس هم نه و، کوارې وې سوده، موږ ورته کواره وایو، د لرګو خاشو څه جوړي. په دې کې بیا اوس خامخا تکان خوړي شورېده چې هندوستان و پاکستان و امول کوته تلل، یعنی نیم په نیم هم خرابېدل، اکثره وخت به زیات خراب شوي. خار و، اوس و، آس و، دغه شیانو باندې وړل او دې کې زیات تاوانونه کېده. اکثرت وخت په سرمایه ولاړه ده، خو باکیت له پسې راغ.
کله چې د یوه هیواد خپل اصلي تولیدات بل هیواد ته صادرېږي، نو د یاد ملک د شهرت یا ولت هم کېږي. هدایت الله عمرخیل چې د ژوند ډېره برخه یې په سوداګرۍ کې تېره کړې ده، د موادو د لیږد رالیږد د ګټو په هکله وایي.
خصوصا لکه د افغانستان خود ملک یا په اصطلاح اساس تشکیلی مونږ صادرات نه لرو، دغه اوس مونږ تقریبا 15% واردات لرو، 15% صادرات لرو، دا ډیر کم دی. او افغانستان اقتصاد ولاړ په صادراتو ده، صادراتو باید انکشاف ورکړل سي، نه تنها چې صادراتو ته انکشاف ورکړل سي، بلکې مونږ هغه ډیر میوې سره واردوو، د هغو د مخنیوي لپاره باید دلته ډیر کارونه وسي چې هغه تولید باید زیات سي، دلته به سیستمونه جوړ سي چې مونږ وکولای سو دغه اوس فعلي شرایطو کې د مونږ صادراتو نه د واردات میوې څو چنده ډیر دي. یعنی صادرات اساس ته تولید باید ډیر سي، او صادرات باید له دغه فعلي حالت څخه ډیر کم ده، اوس فعلا ډیر کم صادرات مونږ لرو، باید څو چنده زیات سي.
پاره برخه کې پرمختګ د دې سبب کیږي چې خلک له خپل کار سره مینه پیدا کړي. هدایت الله عمرخیل وایي چې په دې وروستیو کې د هوایي دالیزونو رامنځته کیدل د دوی سوداګرۍ ته نوی رنګ ورکړی دی.
بدون شک صدا موثر دی، خو هغه شکل چې کوم په فعلی شرایطو کې ده، لکه چې فرض مثال تازه میوې، وچې میوې، قالینې او طبي نباتات په اصطلاح په یو تیاره کې ځي، چې دغه شکل موثر خصوصا مونږ خلکو لپاره چې مونږ تازه میوې صادرات کوو دومره زیات موثر په دې نه ده چې مونږ نسو کولای چې خپل میوې له دې سره یو ځای ولیږو. باید په سلهاوو زره ټنه صادرات ولرو، که د دې مقدار زیات سي یا تعداد د پروازو زیات سي دا به بهتره. ګیلاس چې هغه مونږ زمینی نسو لیږلی، یا فرزن انګور، یا فرزن زردالو، مونږ کاشته دالې زول طریق صادر کړو.
د ننګرهار اوسیدونکو اجمل وایي چې پخوا به اکثره مواد د ځمکې له لارې څخه لیږدول کېدل، کله به داسې هم وشول چې د افغانستان اصلي تولیدات به بل هیواد په خپل نوم کړل.
شاد دی، قرقل دی، دا وچه میوه ده، همدارنګ قالینی دی چې په افغانستان کې تولیدیږي، بیا د افغانستان خپل تجاران دی هغه پاکستان ته لیږي، د پاکستان نه بیا د پاکستان په نامه باندې هغوی خپل سټیکر پرې لګوي، بیا خارج ته استوي. خو اصلا تولید چې دی زموږ ستاسو د افغانستان دی، او دلته تولیدیږي، خارج ته بیا پاکستان ته انتقالیږي.
ژوند په شیبو کې، ژوند په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسائل څېړي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه هم اوریدلای شئ. دا ویبپاڼه پته ده www.azadiradio.com.
هوایی دالیزونه لتیرو دوینیم کل نورا پا دیخوا فعال شویدی. دا چه هوایی دالیز یعنی چه؟ او کوم شایان کوم هیوادونو ته لیک دوی؟ دا پختنه مهم د افغانستان د سوداګری د اتاق لمرستیال خانجان الکوزی څخه کړی ده. نوموړی په پایل کې په اوسنی بدلون غږیږي.
د انټرنیټ زمانہ ده، په دې کې ډیر زیات پیشرفت راغلی دی، او دې کې اوس هغه پیکینګ او هغه څه چې په مارکیټ کې خرڅیږي هغه په منظم ډول، د دې ټول هغه زراعتي خصوصیات، د هغې ټول مسایل په هغه کې لیکل کیږي. اما متاسفانه چې زموږ هغه اوس هم هغه مرحلې ته نه دی رسیدلی. موږ هغه بینملي په سټانډرډ سرټیفیکیټونه نه لرو، او تجاران هم داسې دي چې په عنعنوي شکل پاتې دي، ګرچې خارج ته تللي دي، د خارج هغه تجربه او شیان د ځان سره انتقال کړی دی، مګر چون په وطن کې څلوېخ کاله جنگ دی، د جنگ موږ نه یو پرې خوستلی چې موږ د هغې ته لاړ شو او هغه نورمونه دی برابر کو. موږ پلانی اقتصاد نه لرو، غیر پلانی زراعت دی، دا لویه ستونزه ده، دا د دولت ستونزه هم ده، دا د سکتور ستونزه هم ده، او موږ دا ستونزه لرو، او د ستونزې اساسي علت هم جنگ دی.
دغه اوس وختونو کې د خلکو په خوله باندې دغه د هوایي دالیز خبره ډیره زیاته یادیږي چې د هوایي دالیز له لارې به صادرات کیږي. هوایي دالیز یعنی څه؟ اول دا راته تشریح کړئ، وروسته به نور معلومات راکړئ.
بله، هوایي دالیز هغه لنډه انتقالاتي لار ده چې په ډیرو لږ موده کې هغه اموال چې خطرناک دي یا خرابیږي یا دغه کیږي، هغه په انتقال کې زموږ سره کومک کوي او مارکیټ ته زموږ اموال رسوي. لکه پرزن زردالو دی، شفتالو دی، نور داسې مواد دي، انګور دی، انار دی، خټکی دی. بعضی وخت چې دا د هوایي دالیز د لارې نه زر ورسیږي یو ملک ته، او په هغه ملکونو کې یو موږ حضور پیدا کو، بل په قیمته نرخ باندې خرڅ شي.
د هوایي دالیز له لارې کومو ملکونو ته هم دا اوس موږ صادرات لرو؟
اروپا ته، اماراتو ته، ترکیې ته، هند ته، چین ته په لسګونو پروازونه شوي. تر اوسه تقریبا د 200 نه زیات پروازونه شوي دي، او 4,500 ټن خالی سا کال اول له 100 ټن تازه میوه انتقال شوې ده. موږ 4,500 نه زیات، 5,500 نه زیات جلغوزي انتقال کړي دي. دا هغه څه دي چې د دوی لاسته راوړنې دي.
درنو دوستانو، په دې لاره چې په افغانستان کې سوداګري نور هم پرمختګ وکړي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تربیه خې چاره.